السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو وی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ازادي اوریدونکو او د ورکشاپ ځانو د پروګرام لاندې برخه ته او د غراس د ازادي ملمته ځانګړې شوې چې په کې د کرکټ له مبصر فرهاد فدایی سره مرکه شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. شلوریز نړیوال جام سویلی افریقا افغانستان ته ماته ورکړه او پایلو به ته ووته. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پایلو به کې سویلی افریقا د 9 وکټو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه او پایلو به ته لار پیدا کړه. دا لومړی ځل دی چې سویلی افریقا د شلوریز سیالیو پایلو به ترسیږي. یاد سیالي چې نن پنځمه د کابل په وخت سهار 15 بجې پیل شوی و، په چې افغانستان وګټله او توپ وهنه انتخاب کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 11.15 اورونو کې شپږ 50 منډې وکړې. په افغانستان د افغانستان په توپوهونکو کې یوازې عظمت الله عمرزي لاس منډې وکړې، نور ټول توپوهونکي یې تر لاسو په کم منډو وسوځېدل. د سویل افریقا لپاره په توپ اچونه کې مارکو یانسن او تبریز شمسي درې درې لوبغاړي، نارکیا او روباډا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دوه مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویم هم پر دوی د بندیزونو لرې کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای وسره په کتنه کې وکړې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي د غولي دوکتو کې د دوحې د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې وشوې. بلخی د میرمن اتمبایو په حواله ویلي چې نوموړې د دوحې غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي، حال دا چې اړ کسان شاوخوا 12 میلیونه یاد شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا د استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مله وو. د پاکستان انتخاباتو کمیسیون دغه ادعا نه مني او دغه راز دوی دغه د امریکا پریکړه هم غندلې، خو یو شمیر ګوندونو له هغې ډلې د عمران خان ګوند هرکلی کړی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د اوښتو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون چهارشنبه هغه مهال وشوه چې په کامي سیمه کې د مسافروړونکي ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي. تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کیسې راته کړې دي او له دوی مو پوښتلي چې بزګران د خپل کار او خپل حاصلاتو سږ کال څومره راضي دي. متفاوت پیغامونه راغلي. ځینو کسانو ویلي چې دوی خپل کاروبار خوښ دي، خو ځینو بیا ویلي چې بزګري په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې ویل چې په افغانستان کې د سږ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د درملنې وړ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي، په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټرې سره درته مرکه هم لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټوله برک روغ صحتمند بیاست جوړ بیاست. الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غږیز پیغام درته پریږدم. لله الحمد امن دی جوړ روغ هیڅ خبر نسته څنګه څه مشکلات سته خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخ ته ولاړ سي او کاروبار مو بزګري ده بزګر یو خپل په بزګرۍ باندې اخته یو په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه یې هغه کو کښت یې اوبه لګول دي استریشلان مو وکړه کار خلاصو ټول خلک خوشحاله دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. قریشی مبارز يم د نوبار ولسوالۍ څخه. تاسو ته پیغام پرېږدم. ولا کاروبارو باندې خلګیا موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی. زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ټول خلک بیکاره دي. هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري. نو بس زه خپله شخصا په دهقاني لږ بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال ورور از د بادغیس ولایت یم. د غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دی. یعنی د هیڅ وګړ فکر هم نه دی ورته سوی. هیڅ څوک یې غږ هم تر بل ځای نه رسی. دی خبره ده د غزموش د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دی. دا مخکې د کوکنارو کار شروع و، هغه یې هم پراکته کوي. نو اوس ډیر کډوال سوله. ډیر داسې نه خلک سته دي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرېده چې داسې نه نیستۍ رالې پسې کلونه هم پسې خراب سو، څه مالدار ول هغه هم پسې خراب سول. دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست دی چې موږ ته تخمونه راکړي، یو شی راته را وفرمایي چې موږ هغه کار وکړو. دا زموږ یو اقتصادي وضعیت یو نوکه سره سم سي. اوس خو بیخي بدتره کېږي ورځ تر بلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې یم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د غوبه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی. د مرستې لپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه یو تخمونه راکول سوی دي. ژوند ډیر خراب دی. ژوند ډیر په بد حالات کې دی. د فقر او د نیستۍ سره مخامخ یو. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ غږ ستاسې د راډیو د لارې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې یا بیرته دغه کوکنار آزاد کړي او یا هم بدیل تخمونه مشترک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د اسلامی امارات څخه درې پوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامی امارات څنګه د ځانه پوره دی ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډې وایي، د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي. د پاچاهي یې دی په لاس کې ده او دی وایي چې نه ده باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي. لږ د ملت غوښتنه ته هم سرټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې. زه غواړم چې د پاسپورټ په هیله سیسره وډغېږم چې د پاسپورټ چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورټ د سړي څنګه اخلي. دا خبر ته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال د خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ دا خبر ته هغه د رشوت زمینه دوی برابر کړی ځان ته خو دوی یو سیستم ځان ته جوړوي چې مثال د خبر هغه د رشوت نوم ځنیست کې نواله کمیشن د ورکی یا تجارت کې یا یو نفر د نواله اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر سبزولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د ہلمند ولایت نا در سره پتماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته پکتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراض د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته پکتو سره 50% زراغه نا زیات ناراض بولم. زکه د اکثر خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35-50% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمونږ یو عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. بیا پایه راته مو لګولې ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه مو لري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکړي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښت مر د وطنداران دي. مزکه سمې دي، خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکه مشایسته دي، پراخ مځکه لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو د ازادي راډیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله او عافیت جامې وګتن وي. لکه څرنګه چې تاسو وویل، سیدکاني یا بزګري یو لرغونی میراثي کسب او کار دی چې موږ ته له خپلو نیکونو او پلرونو سره څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډ او خلاصه، بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسانه هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو پلرونو څخه راپاتې وو. میراث دی کنن پکې خوشحاله، خپل معنوي مادیات ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولی شي. او تاواني برخې ته سو ګورم، لکه د دولت لخوا نه مواصلاتي لارې ته لاسرسی نه لرل، او د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل، تجارانو سرمایداران سی ونه لرو. له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري، او بزګر نشي کولی شي خپل معنوي ژوند مادیات ورځنی لارې چارې سرته پرې ورسي. نور الحمدلله ښه کسب ده، له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ستاسو ازادي راډیو اول تاسو ته کار کوم کته سلامونه وړاندې کوم. مرا دهتنانو ژوند خو داسې ټول سره خراب دي. اوس وخت د هندوانو دی، هغه هم په دغه ترتیب دي چې بازارونه د سټیټ سره تنبه دي. نو مرا دهکان ژوند یو نه دی ژوند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. سیف الله وفادار یم، د خوست مرکز څخه درته پیغام پرګنم. دهکنی د افغانستان لرغونه کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. کرنه او مالداری تر ټولو اهم چیز دی. خو مخکې له دې چې کرنه او مالداری ته مخه کړو، د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه؟ آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونې ده او کنه؟ او بل خبر ده کچیر په سالمه توګه د دهکنې ساتنه او روزنه وکړو، یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډېرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي. یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هېواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مرګ او میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو: د زیږندون مخکې مرحله تر ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش تر دریو میاشتو بعد ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د یو درې عمده دلایل یې: یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسنتا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم پرهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیری شي او د غو دلیل نه شدید خونریزي پېښ شي او د مور زایا شي. مخکې د ولادت او بعد ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کارنل ویږي، شکر ډیر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت ځان ظاهری وي.
بله،
نو دغه هم ده دلایلی.
مننه. میرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثر د دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل د جلوګیری دي، او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او اغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې چه ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي، مور په اولین فرصت کې یو مرکز شي ته ورسول شي، ولې چې آسانه جلوګیری دغه ده که مور وینه ضایع که او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوچي، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت ته راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې له دې ډلو میندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی، 24 میندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا 9000 مېرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینئ تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکړم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کړم. د مرګ و میر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه انفرد دی، یو ملت په حساب مخ خرابې روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه. د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نیښیده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نخلو، دا فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ لیسک لري په وخت باندې دا پیدا کو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته یې ورسولی شو، او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه وکړ
کېدای شي کومک وکړو. د نسایي او ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د ورکشو ایزانو د پروګرام لنډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اردن کرکون کا امکاران سلام عمنی پہ خاص طور طے روشن سے محترم تھا فدیل شبہ زختر محمد خادم احمد ہلمند ولایت واشیر ولسوالے تخ زما خالہ زئی عبدالبصیر پر نامہ بند تقریباً وہ اشتکال کے جتنا درکاسو دی عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالی د ماده‌باد د کلی وسیدون کې وو. تقریبا هو اشتکلونه کې چې درک نه ست نو کدار جا زروی یا د خپل زما خبره یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه کوي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خواږه چی غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمودی بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالی سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیولحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 0 9 9 5 2 3. شمیره یو یو وایم 0 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا خو وختونه او ښې شوي د الله په مان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره د موږ ته زنګ ووهي. 0 9 4 0 9 8 3 0 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو شیاس پخیر است. مجھے ونجوال دے رحمۃ اللہ پہ نامہ باندھ دے ولایت علمن ولسوالی باغران قریے خنچو ورک دے دا سو ورز کیڑے ورک دے تیس کہ ہر مسلمان پیدا کڑے وی مات دی پدا شمیرہ باندھ جنگ و یہ سفر ویا سفر و سفر نہ سفر سلور نن پنزا ویا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحاد تلم د هلمند ولایت څخه روجان زمیر یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوی دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندی کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورو ده پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد خپل زمیر غاوري. نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کیدا سی چر مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري. په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسب د زمش د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتساپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتساپ په طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه مې کېږلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نومې منتظر ماما دې. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دې زمون سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 5 8 6 5 5 4. بل نمبر دې 0 8 9 3 9 4. پر څه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. رسیش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وی تل وی ډېره مننه. ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشرور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام احترام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه تخرغ لست. ستاسو کوربه زه احمد تکل سلام وړاندې کوم او د کرکټ له یو شنونکي مبصر، لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري. خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او ترڅنګ یې په خپله کرکټ کوي. لفدای څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپل ځان در وپیژني.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرحات فدایی ده او په مسلک په کار رسېږي. زه ډاکټر ولم ځکه چې تر دې پانتون نه په 2001 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. او خپله مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړم اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې ده. پتر وسه هم د کرکټ نه لاس نه سره ښکاله کله کله کرکټ کو.
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شو؟
تکل صاحب مو سره کرکټ سره خو دې ډیر زیات ورکوب نه اړیکه لرو. دغه ما یو لوبه ولسته ډیر دې ورکی و باندې مو کوله. نو دې دقیق خو نه سمو ویلې خو کېدای شي لاس نه یو لس کله نه نه خاطه بس دې کرکټ باندې مو پښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې
والله په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. ستونزه دغسې راغلل چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول. او بیا تقریبا 12 کاله 11 کاله مو پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ژوند په جریان کې هلته به مو کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا 2 کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلی دي، له دوی سره مو کرکټ کاوه که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وئ؟
نه والله، هغه وخت ما د ملي لوبډلو لوبغاړو سره اړیکه نه والله. دا فکر مې هغه وخت نه و کړی چې زه به ګواکې ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تبصره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې دغه لوبو سره وله. اکثر زموږ په خپل فامیل کې دماغ ماما سوې دا غم چې تاسو کرکټ سره مینه لري. ما هغه به ډېر کې سره بوختلو او ټولو به بس زه هغه به پیژندلی اوسه. دا هغه دواړه خو ټول وخت کرکټ کې مصروف دي.
بیا هم اته وخت راغلی افغانستان ته. په افغانستان کې مو له ملي لوبډالې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
مونږ بیا تقریبا 2002 یا 2001 کال وسکل پس نو حکومت افغانستان کې پیل شو انتقالي حکومت شو بیا منتخب حکومت راغی چې عام کرزی دوره والا هغه وخت کې موږ بیرته راغلو هغه وخت د پانتون محصل ولم د پاکستان نه افغان پانتون کې موږ درس ویلې دلته موږ نه بیا یو امتحان واخیستو نو په کابل پانتون کې موږ بیرته خپل د سیف زده کړو ته ادامه ورکړله بیا نو تقریبا د 2001 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوله چې افغانستان کرکټ بورډ سره او اول ځل د 2001 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څه لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې؟ کار مو هلته پیل که نه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه تقریبا دغه د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم. نو بیا به چېرته څه دوستان وکتل غوتل مې دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم، تاسو څوک پېژنئ چې زه کرکټ بورډ ته ورسم؟ اوس ته وغږېږم. ما پر ځان باندې ډېر باور وسې دوه کې دا بډېر اسانه کار یو بس څه وینو خو کېنه به په لوبې باندې به خبرې کې خو اوس زه پوهېږم چې ډېر زیات تخصص او تجربې ته ضرورت لري او ډېره زیاته پوهه غواړي. خو هغه وخت بیا بالاخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی و هغه هغه وخت په یونیورسټي دفتر کې کار کاوه او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوله ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د باړې کار پیل کړ لکه کانفرنسونو ته به موږ تللو موږ به دا رسمي او غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله، همزبان ژباړه به موږ کوله او د دریو د پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د هغې په سلسله کې ډېرو زیاتو هېوادونو ته لاړم، سفر مې ډېر زیات وکړ. نو الحمدلله د هغې برخې نه زما د دوستانو تر منځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه او ډېر خلک مې پکې پېژندل. نو بالاخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر شوم. ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې سکرټری کومس ته ډاکټر صاحب فریدو سره خبرو وکړه. بیا ما ته په 2001 کال کې دغه زمينه را جوړه سول چې زه یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم. هغه ته د غازی امان الله خان لوبې ولې بیا هغې لوبو کې صرف دوه دفعې ما ته فرصت راکړه چې زه کمنټري ته کښېنم. خو هغه د کمنټري کول نه زیات د کمنټري د زده کړې یو پروسه وه او د ما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دوی وګوري چې ایا زه دغه کار کولی شم که نشم کولی. بیا د هغې نه دا سفر پیل شو وروسته 2003 کال کې شپږیزه وه کېدای شي دغه تاریخ باندې لږ څه مخکې وروسته څه وایي که 2001 2003 کې زه ورغلی ولم. خو بالاخره 2019 کې بیا موږ ته په شپږیزه سیالیو کې بشپړ فرصت راکړه زه وم یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
وو. بیا د موږ وخت کې موږ ته لږ څه فرصت راکړه. بیا 2019 کال کې موږ په هغه باندې لکه ډېر کار مو وکړ، ډېره تفصیله مو وکړه په کرکټ باندې. دې څه وروسته بیا د کورونا راغله په 2020 پیل کې نو د موږ یو بل همکار وکړو کرکټ بورډ کې. هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او د اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل. هغه لږ مریض شو او دفتر ته نه راتله. نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په هغه وخت کې عبدالله پښتانی نومېږي، هغه ما ته زنګ وکړو که ته راځې او په کرکټ بورډ کې وظیفه نیسه چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راشي او دغه راپورونه چې موږ لیکو دغه فکرشي کې موږ لپاره ژباړه وکړه. نو بیا ما اوس چې ورغلم په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله. خو ما ورته ویل اوس چې زه د ژباړونکي په صفت باندې نه راځم خو په دې شرط راځم چې تاسو ما ته عنوان ولیکئ په کارت کې چې زه مبصر یم. نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن د ما لپاره دوی کریئټ کړ چې هغه کارت ما ته راکړي چې لیکلې اوس د میډیا د څانګې مسؤل او د لوبو مبصر. نو بیا په موږ 2020 کال کې د شپږیزې سیالۍ وه، د شپږیزې د سیالۍ مکمل مسؤلیت ما ته راغلی نه تنها داسې بیا ما په هغه کې په لوبو باندې تبصره وکړله بلکې نور تبصره کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا به مثلا سنټ راځي او څوک څوک به په لوبو باندې تبصره کوي. نو دغسې د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره راغلی.
فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو که اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ، دا خبره چې د یو شنونکي او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اورېدونکو ته؟
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه چې شنون ته خو موږ تاسو پیږو چې د نوم نه معلوم دی یو څوک چې شننه کوي تحلیل کوي یو څه څیړي او اکثره په مختلفو پروګرامونو کې موږ ګورو چې سیاسي شنونکي او دغسې ورپسې اقتصادي شنونکي او نور
زکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټری په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټری کوي هغه هم یو ډول سره شننه کوي.
بالکل جناب تکل صاحب، یعنی تاسو خبره د شي دقیقه ده، خو یعنی مسله دا ده چې یو څوک شنوم کوي کنه، نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کیناستلی شي او د لوبې شننه کولی شي. خو چې کله د شننې سره سره تا باندې دا ټاګ ولګي چې تلاسه مبصر او تبصره وکړه، بیا هغه دا ده چې کله لوبه جریان لري، چې د لوبې جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټکو باندې بیان کړي، هغه دا د ستو باندې تنها د لوبې شننه کوي، بلکې هماغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم همزمانه خلکو ته بیان کړي. یعنی په لوبې باندې تبصره دا ده چې باید ته په ښکلي غږ سره په ښې انرژي سره هغه لوبه خلکو ته بیان کړي چې تلویزیون کې یې ګوري، او په زمن کې دا شننه هم وکړی چې په دغه وخت کې مثلا د لوبډلمشر په فکر کې څه تیریږي، دغه ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي، که چیرې د فیلډ نیولې ده مثلا لوبغاړي مشخص ځایونو کې درولې دي، هېڅ امکان لري چې مثلا توپوهونکی وکړي، د ټیم کار لري چې توپ اچوونکی وکړي، مثلا ډګر ساتونکی څه کارونه باید وکړي. دا ټول مسایل باید په جریان د تبصره کې څه په ژوندۍ بڼه باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي.
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي، ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی، هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
تکل سه محترم، تاسو ډېر مهم خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تبصره کوونکي چې د خپل هیواد لوبه ګوري او لوبه د ګټلو حالت کې نه، لکه لوبه بایدی بیا د دوی هغه حالت بدل شي، او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي، او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بلې، دغه ایتا هغه دواړه خواوې اوري، ایتا د لوبډلې ملاتړ کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې ملاتړ کوونکي هم اوري. اکثره دا شی اکثره خلک نه درکوي، او متاسفانه یو څه بیا مینوال احساسه، یا هغه داسې که ته د افغانستان یې او ته د بلې لوبډلې صفت کې، بیا هم پېښه نه لګېږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډول هم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جنا د تکل ته د خپل د هیواد هغه مینه پټیږي نه، څه وغواړي څه ونه غواړي، د خپل د هیواد د ښې کارکردګۍ په مقابل کې به د څه هیجان او احساسات لږ ډېر وي. خو زما خپل شخصي په دې سفر کې ډېر مهمه مسله دا ده چې زه کوشش کوم چې دا انډول وساتم، او همیشه غواړم چې د دواړو خواو اورېدونکو ته زما پام وي. په دې برخه کې زه خوشاله بدهیم چې یو ځلې رسل ارنلډ چې سریلانکا د هیواد تبصره کوونکی ده، یو دانه ټویټ یې ماته راوښود، هغه وخت ټویټر یادېد، بیا وروسته د دې دا نوم د تاسو پیږي چې ایکس باندې دی په بدل کړی ده. هغه پاس یو ټویټ راوښود چې چا رسل ارنلډ ته ټویټ کړی و چې زه منندوی یم د افغان مبصر نه چې دی ډېر بې طرفه کمنټری کوي. یعنی دا څه نه ده چې دا احساس وکړم چې ولا دا صرف د افغانستان د لوبغاړو صفت کوي او د سریلانکا د لوبغاړو صفت نه کوي. نو دا لمر لپاره به داسې یو څه تشویق کوونکی پیغام اوسي. یعنی واقعا ته کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري، او دا احساس وکړي چې ته بې طرفه او صرف تخنیکي له اړخه په موضوع باندې غږېږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم داسې هم خلک چې یو ورځ په بنګلادیش کې مونږ کمنټری کوله دی، او چاره ته ټویټ راو خو ما ته لیست دا کمنټیټر خو خدا خو ډیر رحمان الله ګربا صفات کوي، تور نه لې څو څه خوشاله ولې خو خپل هڅه به سړی کوي چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته او مسایلو ته توجه وکړي.
د څه وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه ده کده نه ده، کده ساده هواد ده کده ساده هواد نه ده، مګر په غلوبه کې ښکلاوي یا ډیر خلوبوي یا یو لوبغاړی ډیر ښه پرفورمنس یا لوبه کوي، نو هغه به حتمان یادوي. تاسو کله چې کمنټری کوله، البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر و یا کمنټری مو کړی ده، او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړه چې دا مو څنګه په پام کې نیولې دي د خپلو احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بله لوبډله لوبېږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم، حکومت ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړي لکه د تبصرې فوجي کې نه یم، بیا زه بیخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بیخي هیجان مو زیات وي او کله کله بس ولاړه باندې ټول جیم خلاص کې ورته ولاړ یو بس ګورو چې ودرېږه څه به کېږي څه به کېږي.
یعنی کله چې کامنټري کوي احساسات راکمیږي، او کله چې د یو خپلواک لیدونکي په توګه یې ګوري د یو افغان لیدونکي په توګه بیا احساسات او هیجان لوړیږي.
بالکل دغه څه ځنه نه وکړل څه ځکه چې په ټول ته ډیر زیات تر دې احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه سمخته وړاندې. نو بیا هلته تاته لږ څه غیر عادي کېږي ځکه چې که هلته بیا ډېر زیات احساسات او هیجان وکړي ګواکې څه کار خپل مخ ته ویلی شي وړاندې. او بل څه د هېوادونو نومونه به واخیستل چې چا چا سره ما پکې کمنټري کړې ده. 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پیل شوه چې کله د افغانستان نورو هېوادونو سره لوبې ولې هغې کې زه لاړم او تبصره مې وکړه. اوله لوبه د هالند په مقابل کې وه، د افغانستان درې لوبو لوبلړۍ وه، هغې کې ما کمنټري وکړله. مانه به دقیق هغه ترتیب هېري خو د سریلانکا په خلاف، د بنګلاديش په خلاف، د پاکستان په خلاف دغه هېوادونه ول څه دوه په مقابل کې ما کمنټري کړې ده. آیرلند په خلاف، بس زیمبابوي په خلاف، دغه دغه
هېوادونه
په انګلیسي باندې دا هغه لوبي سه لایف خپريږي او د نورو هېوادونو اوریدونکي هم ګوري. نو هغه د لایف لوبې په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرینو سره یو ځای د افغانستان په لوبې باندې په انګلیسي ژبه باندې کمنټري کړی.
ډېر زیاته مننه د کرکټ شنونکی فرهاد فدایي چې د ازادۍ میلمه په خپرونه کې لمون سره خبرې کوي. وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربو یادونه وکړه. تاسو یو څه کورسونه، درسونه یا صنفونه مو ویلې دي، حاضر شوي یاست پکې؟
ما تاسو ته مخکې اشاره وکړل چې د تکلیف محترم سره کله ما دا سفر پیل کړ نو 2013 کال کې موږ لاره پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ دفتر ته ورغلو او د لوبې ولې لوبې مو لیدل. نو په مخ وخت کې هغه د لوبې پولیسو د کمنټری په اوریدلو باندې مذاکره کړې ده. د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل و، هغه وخت شرف الدین شاکر و، فرید ہوتا تو، د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار، هغه یو څه لارښوونې راته وکړلې چې دا وکړه او داسې وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د ده نقشه او دا د هغه نقشه. دې نه ډېر نو ځکه بیا نور داسې مشخص ټریننګ مو نه ده اخیستی چې چیرته مونږ تللي وو یو سرټیفیکیشن مو کړی. وو چې کله د 2000 کال شپږیزه پیل کېدله نو د لوبې د پیل نه مخکې به لوبډله راتللې تمرینات به کول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې. هلته به بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټري به مې کوله. نوروز منګل سره مې څنګ ته ډېره کمنټري کړې ده، مالته واورئ چې زه کمنټري کوم چې څنګه یې کوم. یوه ورځ ورسره څنګ ته ناستلم نو د دوی لوبډله بلې لوبډله سره لګیا او تمرینات یې کول. نو هغه مخالف لوبډلې کوم لوبغاړي کوم که شاټ وو که څوک آوټ شول نو ما صفات کومه چې څه ځکه د موږ سره ناز یو دغه صفات کې. نو دا که موږ دا کړو وکړه او بیا بس اوس هم لا دا پوره سره روانه ده. تبن چې د ځکه له لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ځکه کې ته دې پیږي چې ما هیڅ نه دي زده. نو زه فکر کوم چې اوس دغه مرحله کې هم چې څومره زده کوم از نور هم ګورم چې ولاتي کې ډیر زیات زده کول لپاره
فدای صاحب موږ او تاسو دا مرکه داسې مهال کوو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبې کوي. د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع، البته پخوا داسې نو، د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوری دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه، د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر ودې روان ده. دا د هغوی لپاره یو ډېر ښه قسمت کار و، لکه ډېرې ښې تالې وکړلې
دوی کوربا شو د نړیوال جام، نو ځکه د یو کوربا لپاره بس دغه ځای بیا مسؤول وي چې ته کوربا یې نو تا ته اتوماتیکلی د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبه وکړي. چې د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وایي نو امریکا به په دې نړیوال جام کې نه لوبېدله، خو دې لپاره چې کوربا د دوی سنډي سره یو ځای نو قربانه شي هغوی ته بس مستقیما انټری ورکول کېږي چې تاسو
مگر پردې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او د پاکستان ماتول خو
بالکل د دقیق خبرې تر اجازه جناب تکل صاحب نو د دې سربېره مثلا دوی ته یو ځل فرصت په لاس ورغلی دوی د دې نندې راځم ګټه واخیستله. کرکټ اوس یو لوبه ده چې په کنډیشن ډېر زیات اغېز لري، کنډیشن لوبه باندې کله کله ډېر قوي تاثیر درلودلی شي. د امریکا ټولې لوبې په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماته سره په ټولو لوبغالي کې دغه ریکارډ دا د سیغې نه مخکې چې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو دا شپږ لوبې ټولې امریکا ګټلې ولې چې یو لوبې بنگلاديش ته بایللې ولې هغه هم بنگلاديش سره سیریز وو چې سیریز د بنگلاديش نه وګټلې اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټه او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالې د پاین نه مخکې ماته راځو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نه ڈاکٹر صاحب مراد ډېر لنډ مودې لپاره راغی او چې امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفت باندې وټاکل شو. زه مطمئن یم چې خامخا یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی، یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستلی، ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی ده او اغېزناک وخت هلته تیر کړی ده. د دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم د صفت وکړم، بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بااستعداده شخص ده. دغه په ټولو د افغانانو په حق باندې راځي چې تاسو په تاسو دغه د اروپا کې میشتي استه نور افغانان دي، مثلا نړۍ په نورو برخو کې میشتي افغانان دي، زحمتکش خلک دي. نو دا به په ثبوت ولا سمو ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي. نو د دې وجه نه د امریکا کرکټ وده کړی ده، خو نتیجه ګوره نو ډاکټر مراد راغی لنډې مودې لپاره ورسره کار وکړو. متاسفانه د دې ټینیور ډېر زیات نه وو، ډېر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو. خو اوس د امریکا په مینجمنت او په سلیکشن کې دومره خبر یم چې ډېر تکړه تکړه لوبغاړي پاتې شوي دي. د دې لپاره چې دغه کومې انتخاب کړي دي دا دغه هم پیاوړي ول دا ښایي چې دا د دې ټیم اوس مخ پر وده روان ده. متاسفانه امریکا کې فنډز او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډېر نه ده، ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډېر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک ورسره مینه لري، نو کرکټ دومره خلک نه پېژني. داسې اوس نړیوال جام راغی، پاکستان غوندې هیواد مات کېدای شي سوپر ایټ ته وځي، پاکستان شاته پرېږدي، ډېر امکان شته امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان د پاتې شي. چې تر اوسه پورې دا ثابته نه ده خو کېدای شي چې یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستاني. نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز کوي او دلته تر څو مسې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي او که څومره لږ سهم هم پکې زه درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي.
مننه فدای صاحب، لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو، واده مو کړی؟
بله بله، ما په 2009 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم.
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي؟
بالکل، زه زما مېرمن او زما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږي الحمدلله.
کولای شم پوښتنه وکړم چې کار کوي کنه څه نور مصرفیات لري؟
بالکل، ما په تاسو مخ کې ویل چې ما اصل کریر څه ده دی او ځانون په صفت باندې ده. نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلودو، مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله، کله به ګټ غټې ایونټونه وو نو هغه کې به موږ ترجمه کوله. ما هغه ترجمه زه اوس هم کوم، سمه ده، خو کله کله بس یو چیرته ترجمه وکړو او د موږ ترجمه سره پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې هغه ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یو بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده او بل بوختیا مې ترسره ده.
کرکټ چې وایي ستاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، اوس هم کرکټ لوبه کوو. موږ په هفته کې یوه ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. د موږ لپاره یو ډېر د تفریح زمینه اصل کې کرکټ لوبه.
په کوم ځای کې کرکټ کوي؟ په کوم امکاناتو؟ افغانان په خپلو منځو کې کنه په ښارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته، لږې په جزئیاتو راته ووایاست لطفا.
امریکا کې ډېر زیات د هر بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده او ټورنامنت روان دي او مناسب گراؤنڈوں نے ہم جوڑ کر دی تھی کہ حال تک دوی مسلسل لوگ کہ زید ہارڈ بال کرکٹ نہ کوما رہا تھا، زید تے ٹینس بال کرکٹ کوما او مگ ہم دا پس یو تھا افغانان یو او پتا کہ وہ برز راتولی گو درے سات دو سات چلو سات کرکٹ ہو گو تے مٹول ہفتے لے پار دتی طبیعت جوڑی بیا تر بلے ہفتے پوری وقت انتظار یو سی بیا راتول سو بیا کرکٹ ہو.
ماشمان مو ہم د کرکٹ مینوال دی؟
نه دما ماشومان چې دی هغه د فوتبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې سیولو کرکټ را سره کاو خو دلته راغلي دي اوس فوتبال سره مینه ډېر
سره. اله تم دا دی چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوتبال ته دی چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل سہولتونه دلته ډېر دي، مثلا ښایسته گراوندونه دي. د کرکټ لپاره اوس دومره گراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوتبال لپاره گراوندونه دي. هغه د ما د کور څنګ ته لس دقیقې پنځه دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په هغه کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوتبال گراوندونه دي. او د کرکټ لپاره موږ زو ان د څلوېښت دقیقې ډرایو کوم، هلته زو هلته یو وړکی غوندې گراوند لرو چې هغه کې کله یو څوک راغلی کله بل څوک راغلی. نو سہولت هم د دې زمینه برابرۍ چې ماشومان کمې خواته ډېر تمایل وکړي.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته څه ډول ګورئ؟ تاسو فکر کوئ چې همدغه اوسنی قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي؟
دا خو داسې ده جناب تکلسه محترم، څومره کرکټ وده کوي هغومره نور هم کرکټ را زیاتېږي. د پنځوس اوریزو نړیوال جام سیالیو نه وروسته چې کله افغانستان څلور هېوادونه مات کړل، چې په دې کې درې اتل هېوادونه مات کړل چې مخکې دوی اتلولي ګټلې وله، پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکتل چې ډېرو خلکو مینه او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسله، تاسو وکتل چې خلکو خپل ماشومان را وسله او اکاډمیو کې شامل کړل. دې لپاره چې ماشومان اکاډمیو کې شامل کېدل نو مجبور شول خلک چې نورې اکاډمۍ جوړې، ذکر اکاډمۍ جوړې شولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ځان ثبت کړي. دې لپاره چې چېرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کې نو باید اکاډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي، بیا د هغوی ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي. بیا د اکاډمۍ په کچه نه لوبغاړي ټاکل کېږي، انتخابي بیا هغه د زون په کچه باندې لوبه کوي، بیا د زون د کچې نه هغوی راځي مثلا درې ورځنۍ څلور ورځنۍ لوبو کې راځي، بالاخره چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي. نو دا هغه پروسه داسې دی چې اوس لوبغاړي را روان دي، نور تازه تازه لوبغاړي راغلي. موږ که چېرته ځوانان وګورو، موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې وو، هغلته تاسو وکتل چې زموږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمي پکې ښه وځلېده، ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي پکې ښه وځلېده، علامه محمد غسن فر بخي ځوان وړکای لګ ده، او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست. نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه زیری دي. او زه فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي، اوس هم مخ پر ښه کېدو دي. افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده. افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د خاطر بودیجه ورکول کېږي، هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفوي. که اوس وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډېره پیاوړې شوې ده. موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ګراوندونه لرو. د کابل نړیوال لوبغالی کېدی شي په ډېره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه شي. دوی دې برخه کې خبرې کړي دي چې عمان او نیپال هېوادونه راسي افغانستان کې کرکټ وکړي. نو تاسو دې ټولو ته وګورئ، دا ټول امکانات چې څومره زیات په لاره او په کار اچول کېږي، دا به د کرکټ ودې لپاره ډېر مثبت پایلې ولري. نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلی شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کېږي، او موږ به انشاءالله ډېر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډېر غټ قوت پېژندل کېږو. د تېر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم که تاسو رسنۍ وګورئ، اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند نه وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده. یعنی تاسو تصور کولی شئ څوک د پاکستان نوم نه اخلي، څوک د سریلانکا نوم نه اخلي، څوک د نورو هېوادونو نوم نه اخلي چې په آسیا کې شته، مګر د بنګلادیش نوم نه اخلي، مګر د افغانستان نوم اخلي. دا په دې معنا ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کړی ده، او دا ټول د راتلونکي ښه والي لپاره زمینه ساز کارونه او هڅې دي چې انشاءالله کرکټ به لا هم وده کوي.
ډېره زیاته مننه فدایي صاحب د مرکې په وروستۍ برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه، د کرکټ د یو شنونکي په توګه، د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه، یا او د کرکټ د یو مینوال په توګه ورسته خبرې غواړو له تاسو واورو.
د کرکټ د یو مینوال په صفت باندې جناب تکل صاحب، زه دغه هیله د نورو مینوالو سره لرم چې باید خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو، او موږ د ملي ټیم تر شا ودرېږو او ورته دعا وکړو انشاءالله. موږ ملي ټیم ماشاءالله ډېر پیاوړی یو ټیم ده، او د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډېرو ویاړونو سبب ګرځېدلی ده. نو زما خپل شخصي هیله به د خپلو مینوالو، د وطنوالو، د دوستانو نه همدغه ایسي د خپل ملي ټیم ملاتړ وکړو انشاءالله. دا ملي ټیم به موږ لپاره ډېر لاسته راوړنې راوړي، او بل پرنامي پروګرامونه همدغه دي چې د کرکټ په برخه کې به بوخت یو انشاءالله، او چې تر څومره موږ ته زمینه برابرېږي د کرکټ په برخه کې به خدمت کوو. زما خپل شخصي موخه او هدف دا ده چې انشاءالله د نړیوال شورا لوبې چې کلی دي، آی سی سي ایونټس چې کلی، لکه دا ورلد کپ دی یا چمپینز ټرافی ده ان شاء الله غولو به ته لاره پیدا کوم او غولو به کې د افغانستان په اساس ولی باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې ان شاء الله تفسیر وکړي.
د کرکټ له شنونکي او مبصر فرهاد فدایي سره مو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ځانګړې مرکه اوریده. تر بیا د خدای پامان.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.